اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دی په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت و شرایط و اقتصادی و دغه تقاضا و او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډېر کم دی په افغانستان کې. یعنی هم دوی شپې ورځ دی او د یو تر بل وایي د خونکو د معرفت نظري اخلي دا ورته بسنه نه کوي. دغه ډېر لوی چالنج دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د ښوونکي حقونو ته په دې هکله څه راته وایي؟
ښوونکي لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش پیسې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوي چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه زه ښه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي او څه چې پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا خواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراکت سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی، باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وسیږي، که ډاکټر، همغسې که فکر کوئ که وکیل دی، که قاضي، که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسیږو، هر وظیفه کې یو، یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې، په مقرره کې، په لوایحو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوب سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډېر محترم اوسي او ډېر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډېر توجه وسي. خپل ښه پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډېر ارزښت لري، خپل ښه پیږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینو او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګیوسي. دا د معلم د خواله، د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې چې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته. او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د د اتباو خو هغه کې مصطفیین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو همدغه سه هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې په هکله راته وغږېږئ دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې دوی باید دوی زده کړه وکړي هماغه سه تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو سه اقرا یعنی تاسو ووایئ یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی د ټولو نه موارد نه اولویت لري دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري ښه علم لري ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو متاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر شته په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و نو دغه ډېر مهم دی چې مکلف شي د هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي متاسفانه سه باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو
د 2018 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام داسې دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلی څومره زیان لري
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دغه یو د بل لازم ملزوم دی یعنی په دې معنا سه په یو کور کې سي یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرته له پرتله د هغه نارینه و ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوای سي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي تحصیل ور باندې وکړي تعلیم ور باندې وکړي هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هماغه سي استعداد د ښځینه هم لري دوی کوای سي ډاکټران جوړ سي پیلوټ جوړ سي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سي مساعد استقلالیت ولري چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه کوي مملکت ته رسیږي هماغه سې دغه تاسو خپله پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مقاغه دی با زمینه ورته مساعده دي څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي ترته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خلک چې په خو ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کاله چې تیرسي دي باید دا جبران شي او دا د ملت حق دی دا د موږ ژوند حق دی د موږ خور خویندو نمورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او دغه خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او د دوی متاسفانه ډیر خلک مونږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید ژر تر ژره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډېر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تېروي یو هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي وي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بپیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه متاسفانه ډېر لوی ګناه ده او دغه ډېر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې ښوونکي دي لکه دغه ښځینه ښوونکي سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته. دوی کې خامخا یو احساس و یو انګېزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګېزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي. دا مشخص دی دا ډېر درد لري. ډېر د ژوند یو بد چلن لاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي یا دوی د وظیفې نه راوباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه او پخوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنې د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي، استاد شي یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پرس آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري. دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی دا ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ یعنې په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساس اوس دغه دوی خویندې دي یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سره دي او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه د مکتب له لارې دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زره روپۍ دوی د مکتبونو نیو د دوی نو محروم شوي دي. دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی چې د دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معارف حالت په بحران کې دی او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او ښه روزونکي استادان ونه لرو او دغسې ژوند مو خو دغسې شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي. نو نو خامخا د دې د لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه ممکن دي زوري ګر خلکو زوري کې سره معلوم ندي چې هغه خلکو سره معلوم دي او دي محروم به هغه خامخا د دې د لري او مونږ هغه کې یو مطلب لرو وای چې د څه ور بلی عمل تدیر سوزي نو هغه د دې د لري نو دا غسی یو واقع دي متاسفانه
لږه وحنه چې طالبان افغانستان ترغلي دي او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري ولې خلک له دې نه زیات ځوروي ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه شي دی ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو همغسې د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دې حقونه لرو لکه حق د ژوند لرو حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي د تعرض ول نه دی باید په دې کې څوک ته تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو خې دی که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مال سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالات یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورځ مکتبونه باندې په مختلفو هیوادونو کې وادو رځي تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکا یا اروپایي هیوادو په دا کې مثلا د دولت یو تصمیم ورسې یا ورځ لپاره د مکتبونو باندې تخلې ویني چې خلک څنګه غوږ را مخته کوي وسنګ خلک جګي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي چې ولې دا څه پوسبل نه راځي مکتبونو باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت ته رسیږي څنګه پورته دي څنګه د دې نه جبرانی دن کې دي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال فکر شوی دي د فکر قوم څخه جنا کې څه مخ په لاسوم سم کې وو څه یعنی فکر کاوه څه اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې دل دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللی دي دغه عوامل د دې څه دي کوي دا چې مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه څه نیت څه وو دغه علاقه څه وو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو د زړونو نه راشتل شوی دي او دغه بیرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څومره وخت کې بده بیرته جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبرې راته وکړي چې پلس د کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه چلري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څوایې زده
وایل لرم چې د خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسې کې دوی امکانات نری یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخې یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې دی تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که ورکشاپ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه دي ځان ته برابر کتاب دی ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګان او دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کې پی بي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او که خدای مهربانه ده ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه شدای د بولاسم کال زکون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی یوه دینه غیر شتوی هم تن وخصوصي او دغه غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسه تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي لکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه هلته چې چا چې زړی نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدای شي چې یو څه کم تر کمه خپل د دې وختونو څه ورته ضایع شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د خر آدمي د په امید دوی درس وایي او دا د دوی حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبري وشو. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته خوشالی کمیس دی خوان کری رنگی بانگی لیلو مڑی استرگی دی جار سم غنم رنگی لیلو مئی دکتم لکا گازر کی مر دکھرما غنم رنگی لیلو مڑی استرگی دی جار سم رنگی بانگی لیلو مسافر جانا نئی کل تراز سوم در پدر جانا نئی لکما شم شرم زغر کندیش نکڑما مسافر جانا نئی کل تراز سوم در پدر جانا نئی یار می و بایللو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایللو ما یعنی زوم خوب تا فل سرا کوی ما یار می و بایللو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایللو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دی خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پناسو زی پریشو دما یحران روانسو زی پریشو دما لکیتیم وزپا سلبو جوانتی رو ما زی پریشو دما یحران روانسو زی پریشو دما سما دا سنگ لالای دی بیل کرو و غماز خوار سی یو لبل دی هیر کرو و چمباز خوار سی مګړې کړو د ژوند ټول هر مانو نا وخت ما زخار سي یو لبل دی بل کړو چې ما زخار سي بسم الله سنگري خار کي بے وفا جانا ژوندی اور پر واقعی دبل چھا جانا نہیں ژوند په سخدر دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی ژوند دی ور بر باد کی اد بل چھا جانا نئی
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړی چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا دی د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپل علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ نړۍ ترمنځ وروسته پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نسي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې دا هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه د ژباړې دپاره مانه اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چا ته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، نو دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حد اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده. ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه زده کول نه لرې وساتي او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به یې زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به یې رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حداقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه او بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سي په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېر مننه، خوشاله اوسه. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس مهال د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر اقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخی یا دوه مخی یا درې مخی یا که کله اوزګار یم پنځه مخی، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویل چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت پیدا کړم زه دې ته وخت ورکوم. بله ورځ رانه همداسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه همدغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ، خپله ټایپوئ، خپله اصلاح کوئ، خپله چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نوه مالی مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مثلا د چې په افغانستان کې لا د اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی شي د خپل ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ می ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شي نو بالاخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی همدې ته ناست دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي. دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغلل چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار کوم وخت کې کوو، د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلې. هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی څوک بی د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دای راوړو دای راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بی د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسئله یې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کو به نه کړی شم، خو حداقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
بلې. تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه پمیا کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې میزان احساسو لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خوارۍ او ډېرې کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره ووایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کوي، زموږ انجینر د انجینری کتاب ترجمه کوي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کوي. دا خو ډیر ښه حالت دی، خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار شي. که څوک ناول ترجمه کوي حتمن دی هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي. که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې یو هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته. چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کښې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه شی کارولی شو. دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یا دا ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، یا مثلا فارسي لیکم ځکه چې حد اقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه که فارسي عربي ترجمه د دلی کله هم صحیح نه راتله، بیا مې انګلیسي پرېښي. یو نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ته خبر نه وي، هغې به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد سه، بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د هغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه بیا په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دي، مشران شته دي، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنا ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زمونږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د دې سوي ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشریږي چې هغوی یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوي اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوي ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي، هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دایم چې د دې تمه نه پخا وه او نه اوس پرې چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره به ښایي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، یا هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښایي ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده، پراخ هم د لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دي، نو کتابونه خپلې پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي، یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوې اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند یې وکړ.
ډیر زیات مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودا.
مننه، خیر اوسئ. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر کمپ سو دے سوداگر ملک پگڑے پسو روپو خرسی گی جمعات امام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سو گر جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر خدا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسودے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے انگریزی اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندې بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.